پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، جوړ په خیر. د کابل پر وخت د ورځې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام د رمین کاکړ په تخنیکی همکارۍ په دې یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساته خبرونه چې دوهمه نیمایي د نور بس ته خبرونه ته ځانګړې شوې، پکې بیلابیل کورنی او نړیوال مسایل راټول شوې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرائیه رئیس وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له پاکستان سره په فاینل لوبه کې تر اوسه 15 لوبغاړي اوټ کړي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلې د خرڅلاو یو پلان د ته وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته چې له تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورسېدل. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوند قول اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دوا او نورو ضروري موادو بار و مرجع ته ورسېدل. د 215 میوند قول اردو درستیزوال جنرال عبدالغني ابرار د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په مرجع کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه و شوي.
طابق امر 08 قومندانی قول اردو عملیات
دی وای د 215 میوان قول اردو د 08 امر په اساس مو د مرجع او نادلی د دولارې څخه د مرجع په لور عملیات پیل کړل. واړو سیمه ته سپیا کړو او غو سرتیر ته اکمالات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دی ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر.
هلمند د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې سکال د کال په اوږدو کې خورا درنې جګړې پکې وشوې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم یا غونډې ترڅنګ د شنبې په ورځ په یو بحث کې وویل کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکارۍ کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی. عبدالله عبدالله ویل کله چې د افغانستان مسله یادیږي د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د ادارې پالیسي مخکښ رول لوبوي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسۍ په برخه کې ګډ کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او کارپوهان ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه په کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فاینل لوبه کوي. افغان لوبډلې د پاکستان ټیم ته د 209 منډو هدف ټاکلی. لوبه همدا شیبه روانه ده او پاکستان ټیم 55 منډې کړي او شپږ لوبغاړي یې تر اوسه سوځېدلي دي. دا لوبه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ د مقام د ګټلو لپاره کیږي. افغان لوبغاړو تیرونۍ د نیپال د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې ته په 0 ویکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته راووت. افغان لوبډلې پاکستان په خپله لومړۍ لوبه کې هم مات کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې ښاغلي ټرمپ ته د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دا پلان پر اوکراین د عصري دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دی، څو په مرسته یې اوکراین وکړی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون وویل د دې پلان له مخې با اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلونو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي. د ملي امنیت د شورا یوه ویاند ورمه ورځ د ټلویزیون ته وویل چې د دې معاملې جزئیات تر اوسه نه دي اعلان شوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي چې روسیه یې ملاتړ کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حرارې لارو او وټونو ته راوتلي وو او شعارونه یې ورکول چې موګابي باید له زیمبابوې ووزي. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون وویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. موګابي د چهارشنبه ورځې راهیسې د پوز له لوري په خپل کور کې نظر بندې او د هغه میرمن ګریس موګابي او یو شمیر متحدان هم نیول شوی او نظر بندې. اورسته خبر په روسیا کې د لاتري یو شرکت وایي چې یو متقاعد ښځې داسې ټکټ ګټلی چې نیم میلیارد روبل یا تقریبا اته نیم میلیون ډالر ارزښت لري. اته نیم میلیون ډالر په روسیا کې خورا زیاتې پیسې ګڼل کیږي. دا په روسیا کې د لاتري تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. ناتالیا ولاسوا درې شپېته کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې ټکټ اخیستی و.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کغواړی دا او نور راپورونه زموږ په ویب سټ وګورئ. اولولې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامېدای شي.
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې چې دي چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او له خپلو مخالفینو موږ مشکل نه وسلرو او دې ته موږ ارکلای وایو.
د کرکټ د اسیا کپ د 19 کلنو لوبډلو پایلو بکی افغانستان د پاکستان په وړاندې لوبيږي. د لوبي لومړی پانه تر سره شوی او دوهمه جریان لري. په دې اړه تازه حال درکو. په بهرنیو مسایلو کې به واوري روسیا وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلتون کې ډلې ماموریت تمدید کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې دوی مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامېدای شي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړی وایي تر راتلونکو لس ورځو به د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان نورو چې همدا اوس را سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې په بخښنې سره تر راتلونکو لس ورځو پورې د افغان حکومت البته د سولې د عالي شورا همدارنګه د وسلوالو طالبانو د غړیو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي چې دغه خبرې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له هرکلی سره مخامخ شوي دي. نذیر احمدزی د ولسی جرګې دوی مرستیال شیبوډان د ازادي راډیو ته وویل چې مخامخ خبرې کولای سي ستونزې هواری کړي او همدارنګه د سولې په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. هغه په دې اړه وویل
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او له خپلو مخالفینو موږ مشکل نه وسلرو او دې ته موږ ارکلای وایو.
د په داس حال کې د چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د سولې عالی شورا د دغه احتمالي خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړي وویل چې د روان میلادي کال میرادي میاشتې په وښتمه به همدغه خبرې پیل سي. د وسلوالو طالبانو پخوانی غړي او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا رئیس سید اکبر آغا اول چې دای هم دغه خبرو ته دعوت سوی ده او احتمال شته چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وغړي په همدغه خبرو کې برخه واخلي. دول چې دغه خبرې د افغانستان د سولې د مطالعاتو د مؤسسې لخوا جوړې سوی دي. سید اکبر آغا اول
یو مجلس خو تقریبا په داسلس ورځې وروسته ټاکل شوی دی چې یو مجلس به وي، او په هغه کې زما په فکر باندې د سولې شورا ته هم خبر ورکړی دی. هغه مجلس کېدلی شي په قطر کې، موږ هم خبر راکړی دی د خلاصون لارې شورا ته. نو کېدای شي چې دغه مجلس کې په هغه کې اته کسه طالبان وایي ستا داسې ما اورېدلی دي. نو کېدای شي چې دوی به دغه مجلس شي د سولې شورا چې د دغه مجلس سره په وخت کې کېدای شي هلته دوی هم حاضر وي، هغه هم حاضر وي. نو دی دا دی وچې
وستوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په کڅه هم دغه خبرې نه تایید او نه هم رد کړي، خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت همدارنګ د سولې عالی شورا دغه خبرو په اړه به خبري وخوډله. د په داس حال کې د چې افغان حکومت تل هڅه کړي د چې وستوالو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل سي. تیر کال د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویلي و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او همدارنګه د وستوالو طالبان د استازو ترمنځ مخامخ خبرې سوي دي. قطر هغه هیواد چې له څلور کلو را پدی خو د وستوالو طالبانو غیر رسمي دفتر هلته پرانستل سوي ده. یو شمېر افغان کارپوهان هم دغه خبرو ته خوشبینه دي او وایي چې مخامخ خبرې ګټورې تمامې دي. سی البته بین الافغاني خبرې د دغه کارپوهان لړل انتظار خادم ازادي رادیو ته ول چې کولای شي دغه خبرې افغان ولسته هله بخون کې.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب کور ودان.
ازادي راډیو لوونه ترو
د نولس کلنو کرکټ لوبډلو ایشیا کپ چالو په پایلو بکی د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو لوبډلې یو بل سره مخامخ دي. سیالي پیل شوی پچا پاکستانی لوبډلې ګټلې او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. افغانستان په ټولو 500 اورونو کې د ولو غاړو په سپزیدو 238 منډې کړې دي. اوس پاکستان بیټنګ کوي. دا چې د سیالي تازه حل څه ده، محمد واصل وصال دا سیالي تعقیب کړی او نور حال ترې اخلو. وصال صاحب تا ته هرکلی او خراغلاس. تازه حل څه ده د لوبي؟
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. کورودان بالکل هدف افغانستان 239 منډې ټاکلې ده او افغان لوبډلې لکه څنګه چې په بیټنګ کې خطو په هنه وکړه، اکرام علي خیل سلیزه جوړ کړه د افغانستان لپاره، نو بالرانو هم خپل مسولیت تر دې مهاله پورې په ښه ډول ادا کړی دی. په یو شپې تو منډو باندې د پاکستان اته لوبغاړي یو شوي دي تر دې مهاله پورې چې انشاءالله مونږ نو د دغه جام اتلولۍ ته نږدې شوي یو. یوازې دوه وکټې پاتې دي چې افغانستان وتوانېږي دغه اتلولۍ خپله کړي. اکرام صاحب، دغه سیالۍ په 2012 کال کې پیل شوې د ایشیا کرکټ کونسل لخوا نه په 2012 کال کې چې لومړی ځل لپاره پاکستان او هندوستان دواړه پایلوبې ته وتل، دغه سیالۍ بیا مساوي شوه پایلوبه او دواړو ته ګډه دغه ټرامفي ورکړل شوه. یعنې دغه دواړو هیوادونو په ګډه دغه اتلولي په 2012 کال کې وګټله. په 2013 او 2014 کال کې بیا دغه سیالۍ البته ترسره شوې چې بیا هندوستان وتوانېدو چې دغه سیالۍ اتلولي خپله کړي. په دریم ځل 2016 کال کې بیا سریلانکا او هندستان یو ځل بیا سره مخامخ شول په دغه سیالۍ کې. البته په دویم ځل هم هند او پاکستان مخ شوي چې هند توانېدل چې پاکستان مات کړي. په دریم ځل بیا سریلانکا او هندستان سره مخامخ شول چې بیا هم هند توانېدل چې دغه سیالۍ وتلولي.
اوسنۍ
2014 کال کې خپل کړی.
اوسنۍ سیالۍ ته په کتلو سره فکر کیږي چې افغانستان د جام ګټلو ته بیخي نږدې شوی دی. ولې د پاکستان غوندې یو قوي لوبډله د پرزیدو په حال کې د څه فکر کوي؟ فشار ولې دومره زیات دی؟
بالکل اکرام صاحب، کو ګروپ په 13 ځلونو کې 2012 14 14 14 کې افغان لوبډله برخه اخیستې و، خو دا ځل داسې ښکاري چې افغانستان نور د کرکټ په برخه کې د نړۍ له هیڅ لوبډله کم نه دی. ځوان لوبغاړو ډېره زیاته خواري کړې ده. زمونږ ځوانانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، استعداد دی، او ورځ تر بلې په افغانستان کې کرکټ وده کوي، پرمختګ کوي. دا په دې معنی نه ده چې هغه مقابلې لوبډلې کمزوري دي. دا په دې معنی ده چې افغان لوبغاړي ډېر وړتیا لري او دوی ډېره ماده دي دغه سیالیو لپاره. کله چې افغان لوبډله مالیزیا ته تلله نو ډېره زیاته امادګۍ سره لاړه. او بله دا چې لوبډله ډېره ښه انتخاب شوې ده. هغه لوبغاړي په ټیم کې شامل دي چې واقعا په هغوی باندې حساب کېږي. تاسې درویش رسولي وګورئ، په بودیر شو بلونو باندې سلیزه جوړوي. دا په خپل یو ریکارډ دی په دغه سیالیو کې. دغه سیالیو په تاریخ کې دومره تیز سلیزه نه وه جوړه شوې. یا مجیب تاسې وګورئ،
فکر نه کوي وصال صاحب چې یو وار بیا هم پخوانۍ ستونزه تکرارېږي؟ زموږ د بیټنګ لاین کمزورې او نن 238 منډې ډېرې زیاتې نه وي. په داسې حال کې چې دوی وکټیم ځان سره درلودي پورستي اورونو نه خې استفاده ونش وکړي. اوس منګورو چې بالینګ سیټ چې ډیر زیات قوی دی او ډیر خلو به تر سره کړه دا ستونزه لا هم په لوبډه لګي ګوري تاسو.
او خبره ده اکرام صاحب چې یو خدا ژمی موسم د کله کله بارنه هم په تغسیلو کې کیږي دا د لوبډلو مشکل نه دی یا د افغان لوبډلې د بیټینګ لاین مشکل نه دی دا پیچونه سناسه مشکل دي. تاسو وګورئ د پاکستان غو نه قوی لوبډله نشي کوله چې ډیره منډه جوړ کړي. افغان لوبډله بیا هم نسبتا نور ټیمونو سره کې پرتلکو اته که هند سره او سریلانکا او بنگلاديش سره پرتلکو هم افغان توپچونکو هم توپهونکو دواړو خه پرفارمنس کړي. یعنی دغه پیچونه نسبتا مشکل دي په دې کې ډیره منډه نه جوړیږي. تاسو تیر سالې کې د هند او بنگلاديش او سریلانکا پاکستان هم وګوري دومره غټ هدفونه پکې نه دي ټاکل شوی. دا یو ډېر مناسب هدف دی په دغه میدانونو باندې په ماليزیا کې. یعنی په ماليزیا کې ډېرې زیاتې منډې جوړېدل په هغه میدانونو باندې اصلا مشکل دي. دا زموږ د بیټنګ لاین ستونزه نه ده. او بالینګ خو ماشاءالله نو تاسو وینئ چې ټول بالران ډېر ښه بالینګ کوي. نه هم وکټ هم لنې کوم مرغه واخیستل شو. نو ان شاء الله چې افغانستان لومړي ځل لپاره دغه جام پایلو به ته ووته او ان شاء الله چې دغه اتلولی به افغانستان ګټي او هیله ده چې زمونږ لوبغاړي نور هم واسول شي تشویق شي. او نو دا یو بل خبره چې کول غواړم هغه دا چې دا د نړۍ یغستر ټیمونو ته هم یو د خطر زنګ کیدی شي چې افغان نو نسکلن لوبډله له دې وروسته له هیڅ لوبډلې کم نه ده او هر لوبډلې ته ماته کول شي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب درنو اوریدونکو. تاسو د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د 19 کلن لوبډلو د پایلو به پاړه تازه حال اوریده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم بهرنی موضوع. روسیه وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو پلټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیه درې ورځې مخکې په دې اړه د پریکړه لیک هغه مسوده چې د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې و ویټو کړه. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده. نوری صاحب هر کله او خراغلاس روسی چارواکو په دې اړه سویل دي.
بله اکرام صاحب مننه. اوریدونکو ته هم سلام. یو روسی لوړپوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیز امنیت شورا موقتی غړي دي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټون کې ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یو مسوده ترتیب کړي چې کېدای شي دغه شورا بیا رای پرې واخلي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسول فیدرو سترجیرکوفسکی د شنبې په ورځ د روسیې دولتي خبری آژانس تاس ته کړی او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو یوه د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې چې په اساس په سوریه کې ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټون کې ماموریت خپل کار بیرته پیلولی شي. البته تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی هم ویلي چې کیدای شي نن د دغه پریکړه لیک په مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړه لیک مسوده ویتو کړه. روسیې هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره خپله مسوده وړاندې کړې وه چې وینه شو کولی د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. اکرام صاحب په وروستیو کې د ملګرو ملتونو نو او په کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسي ورسره مخالفت کړی دا موندلې و چې د سوریه حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. دغه نړیوال څېړنې روان ماموریت دوه ورځې مخکې پایته ورسید. روسي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد یو مهمه ملاتړ دی تر اوسه د سوریه د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د یولس پریکړه لیکونو مسوده ویټو کړی دی. د دې لپاره چې روسیا او لویدیځ یې روغې جوړې ته ورسیږي جاپان د هیوی میاشتې لپاره د دغه نړیوال پلټون کې ماموریت د دوام لپاره یو وړاندیز وړاندې کړی دی. بلې اکرام صاحب.
امریکا چې دغه نړیوال پلټون کې د ماموریت د غزیدو پلوی د سی ویل دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننی اقدامات او په وروستو اونیو کې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټون کې ماموریت ځنډول دی او غواړي چې کاملا په دې اړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې چا استعمال کړي او له هغو سره باید حساب کتاب وشي روان روانې هڅې شندوي. خو له دغه نوې وړاندې شوي پریکړلیک له مسودې مخکې اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې هیلي او دغه راز د دې شورا یو شمیر نور غړو ویلي دي چې په موقت ډول دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د غزیدو لپاره په موقت ډول البته نوې پریکړلیک مسودې ته رای ورکوي او هغه هم مثبت رای.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. او درنو اوریدونکو تازه حال دا دی چې افغانستان په کرکټ کې د آسیا اتل شو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل دا افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په د ایشیا کپ پای لوبه کې پاکستان ته 238 منډې جوړې کړې وې، 209 منډې هدف یې ورکړې او اوس د پاکستان لوبډله د 300 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي آوټ شول او افغانستان د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. سکړه اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان برابر کړی دي.
د ننګرهار د کانال رئیس وای د تیرو 150 کلونو په پرتلسه کال د زیتون حاصلات خو. غلام حضرت عبدالرحیمزی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل 200 کال د زیتون د حاصلاتو له درک سل ټنه تیل او 15 ټنه اچار تولید لري.
سکاله تقریبا تر 15 میلیونو پورې موږ تقریبا تیل برخه رسیدي او تر 8 میلیونو باندې پر موږ د اچار برخه رسیدي. تقریبا د 150 کلو شو 150 کلو کې تل د سوزي کومه د نوای کانال
عبدالرحیمزی چې د ناروغۍ په مقابل کې د زیتون د ونو د واپاشۍ او د کرنیز تنوع مراتول د دوی حاصلات لوړ کړي دي. نوموړي ته مو خو د راتلونکي کال به لا هم د دوی حاصلات لوړ سي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په صادراتو کې زیاتوالی را غلی. دغه وزارت ویان سهراب بهمن د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال افغانستان شاوخوا 600 میلیونه ډالر صادرات درلود او تمه ده چې روان کال دغه ارقام لوړ شي. غلی بهمن د بلابلو سوداګریزو لارو پرانستل په ځانګړي توګه د چابهار بندر او لاهند سره د هوایی دهلیز پرانستل د صادراتو د زیاتوالي عمده لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې په 14 ملي ښاري کانفرنس کې د افغانستان د سوداګریز بیلانس په برخه کې د انډول د نه موجودیت له امله اندېښنه وښوده. او دا هم د اوس لپاره د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 6.5 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مول رحمت افغان اوریدل. د افغانستان مشرانو جرګې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې راوړلو په پلوي د تایید رای ورکړه. د تفصیل لپاره د ازادي رادیو خبريال ناجیه صفیر سره همدا مهال په سټډیو کې د ناجیه جانې تر دې وروسته به دغه قانون د نهایی پریکړې لپاره چاته ولېږل شي. مهرباني
ډیره مننه اکرام صاحب. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف نن د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په برېښنایي پیژند پاڼه یا تذکیره کې د افغان او اسلام کلمې د راوړلو لپاره د ولسمشر اشرف غنی فرمان تایید کړ. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې مشري کوله. نن په عمومي ناسته کې ویل چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه ده، نو ځکه په دې اړه لبش پړ غور وروسته ورته د تایید رای ورکوي. البته دا په داسې حال کې ده چې دغه طرحه څو ورځې مخکې د ولسی جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسی جرګې له دې پریکړې وروسته په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د افغان کلمې په ملاتړ مظاهرې هم شوې وې. د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع ده وه چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي وو. بیا وروسته ولسمشر د یو تقنینی فرمان له مخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، له دې وروسته به دغه فرمان برخلیک څنګه وي؟ اوس چې مشرانو جرګې د افغان کلمې د یادولو لپاره رای ورکړي، نو ګډ کمیسون به جوړیږي او دا به وکتل شي چې دا کمیسون به د افغان کلمې په ملاتړ کې په مخالفت رای ورکوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د مشرانو جرګې د په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو پر راوړلو باندې د پلوي رای ورکړې ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون وای د قانون لومړی طرحه ده د اداري او وګړو ترمنځ اړیکې تنظیموي او ادارې ځواب ویونکي ګرځوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د دغه طرحې پیژن غونډې ته په وینا کې لدی سره چې د دغه قانون په تصویب ټینګار وکړو ویل د قانون د ښه تطبیق لپاره باید اداري محکمه رامنځته شي. یوسف خان زدران دغه غونډې ته ورغلی او اوسمهال را سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني په دې اړه نور حال څه دی؟
اکرام صاحب، ډېره مننه تاسې او اوریدونکو ته د لوبې د بریا مبارکي وایم. د غونډې ته چې تر ډېره د نوي قانوني مساودې د طرحې په اړه باندې پکې خبرې کېدلې، هغه دا ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د قانون داسې یوه طرحه جوړه کړې ده چې هغه د اداري اجراتو ټول اصول او مقررات تنظیموي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون رئیس نادری د غونډې ته وویل چې دا قانون به د وګړو او د ادارو ترمنځ اړیکې تنظیم کړي او تر څنګ به ادارې ځواب ویونکي واوسیږي. په همدې حال کې دوی وویل چې له دې وړاندې داسې قانون نه و چې د کارکوونکو او ادارو ترمنځ باندې تر ډیره قوانین او د دوی هغه اصول مراد کړی شي، خو له دې وروسته به دغه تر ډېر زیات پام کیږي. ولې دا لا تر حده تر اوسه قانون شوی نه ده، د ټینګار وکړ چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به د قانون دا مسوده کابینې ته ولیږي. د ویل
این قانون بعد از مجلس امروز که آخرین نظرخواهی ها مخصوصا از دارات محترم و این صاحبای محترم که اینجا حضور دارن، لوی سارمال صاحب و دیگران نظریاتشان رو شنیدیم. این قانون تقریبا طرح مسودهش تکمیل میشه. هفته بعدی ما امیدوار هستیم در خلال یک هفته نهایتش در روز آماده ارائه بر کابینه شوه و بالاخره مورد تصویب و اجابت قرار بگیره.
د ویل چې له دې وروسته هغه وګړي چې د ادارې لخوا زیان ویني او یا متضرر کیږي هغوی به شکایت کولو حق ولري او محکمې به ورته رسیدګي وکړی شي. په همدې حال کې د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د قانون مسودې دغه معرفي غونډې ته وویل چې د قانون د ښه تطبیق لپاره باید یوه ځانګړې اداري محکمه هم رامنځته شي او لاغې پرته د قانون تصویب به ګټې دی. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت د څو نورو قوانینو بیا کتنې ته هم لیوالتیا لري او پاغه به کار کوي. بل اکرام
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، افغان حکومت د اداري اجراتو قانون د مسودې نوې طرحه معرفي کړه. په دې اړه مو د یوسف خان زدران راپور اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تور ګرځو. اجمل ترمان ورته کتنه کړی ده.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې په څلورم ملي خاري کانفرنس کې د ولسمشر غنی د وینا پاړه لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواک ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي د غصب مخنیوي په چیغونه په عمل کېږي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غنی وای د زمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او د ادارې لکړنو سخت ناراض دي او د غصب ټولې قضیه به لوی مخې د ستري محکمې لخوا وڅېړل شي. د مقاله لیکوال لیکي دا څلورم ځل دی چې ولسمشر د زمکو د غصب په اړه ورته خبرې کوي، خو په خبره په عمل کې هیڅ هم نشته. د ورځپاڼې په باور لوی غاصبین یا خپل چارواکي دي یا د چارواکو خپلوان دي او یا هم چارواکي مخامخ ملاتړ کوي. په سر مقاله کې دا هم راغلي که ولسمشر رښتیا غواړي چې له غصب سره مبارزه وکړي، لارې چیغې او بې عمله ګواښونه نه دي، بلکې باید په وړاندې پریکنده ګامونه واخیستل شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ولسمشر غنی تیر کال په ملي خاري کانفرنس کې وویل چې راتلونکي کال به د حکومت زیاته توجه د غصب شویو ځمکو راخلاصولو ته وي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا د کال پوره شو او ولسمشر یوازې په دې خبره غاړه خلاصه وبلله چې د ځمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او لکاره ناراضه دي. د پښتنه مطرح کړي چې کال وروسته به ولسمشر په دې اړه خلکو ته څه وایي. په سر مقاله کې راغلي د ځمکو مافیا په افغانستان کې ورستر بلې پیاوړي کیږي او چې څومره زور پیدا کوي همرا ورسره د خلکو ژوند تریخیږي. د ورسپاڼې په باور حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. انیس دولتي ورسپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د افغان ولسمشر په پرونیو خبرو کې د سوداګریز بیلانس ترمن د انډول نه موجودیت موضوع راخیستې ده. په سر مقاله کې هیله ښودل شوې چې د کانفرانس په پاتې دوه ورځو کې د دغې ستونزې د هواري په هدف بیلابیل نظرونه راغونډ او په اړه یو بحث ته زمینه برابره شي.
دا نیم ساعت خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د نور بس ته ژوندۍ خبرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به وړاندې کی. خو اوس وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. تر بیا د الله پامن.
د 215 میوان قلوردو درستیزوال وایي چې د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له تقریبا یو نیم کال محاصرې وروسته پرون ضروري مواد ورسېدل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي او زیاتوي چې په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فاینل لوبه وګټله. افغان لوبغاړو 209 منډو هدف ټاکلی و چې د پاکستان لوبډلې په 23 اوورونو کې یوازې 3 منډې کړې او ټول آوټ شول. افغان لوبډلې په دې توګه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ مقام وګاټه. په پام کې ده چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبه په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنگي قومندان راتکو میلادیش په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې همکاران به نن ښاغلي ترامپ ته د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ویل کیږي چې دا معامله پر اوکراین د عصري دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دي څو په مرسته یې اوکراین وکولی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. او په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د لرې شوي ولسمشر رابرت موګابي د برخلیک په اړه غونډه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه د نیم ساعت په مخه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې مو بیا هم یوې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړې ده. او د نننۍ خبرونې د بحث موضوع ده چې د ښځو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې 14 ورځې کمپاین پیل کړی. په دغه اړه ورسره غږیږو. ملمنه مو ده د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس چې زموږ بلنه یې منلې او خبرونې ته راغلې. دادرس صاحب ډېر ښه راغلې.
ډېره مننه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، د خبرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ او کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ د ټلیفون شمیرې مو دی 0922-555-0995-40-15-40. او همداراز ټولو اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ملي لوبډلې چې د پاکستان پر وړاندې بریا وګټله او اتله شوه ټولو ته مبارکي وایمه. د درس په پیل کې مې غوښتل چې له تاسو د پښتنو وکړم کوم کمپاین چې تاسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې پیل کړی، اصلي هدف یې څه دی او دا کمپاین د افغانستان په څو ولایتونو کې پیل شوی، په دې اړه کوم معلومات ورکړي؟
تشکر جهان سپاس از شما. ما وزارت امور زنان در قدم نخست خواستیم که ما دادخواهی خود را به خاطر تاریخچی بیشتر در بخش خود کمپاین روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز کنیم که در قدم نخست ما به پیشواز از روز جهانی محو خشونت علیه زنان ما یک نشست و یک کنفرانسی داشتیم که در اینجا ما تانستیم تعداد از خانمایی که در مراکز مایوی بودن و اینا تانستن که متکی به خود شوند و توانایی خود پیدا کنند و اینا خواستن که صدای زنان متضرر به افغانستان برسانن. خانمایی بودن که تعدادشان توانستن از طریق ختم تحصیلات عالی و همچنان تحصیلات مکاتبشان و همچنان بعضشان از طریق شغل زدایی اینا متکی به خود شدن و توانایی خود را تبارز دادن و اینا توانستن که یک نشست خبری داشته تا به اطلاع مردم برسن. همچنان خانمایی بودن که اینا توانستن از مراکز مایوی خارج شوند و همچنان ما به خاطر پیشواز از تاریخچه بیشتر درباره محو خشونت علیه زن چون یک تاریخ جهانی داره و همچنان جهان در تعقیب از است ما خواستیم که ما یک نشست های کنفرانسی داشته باشیم و همچنان از طریق نشر اسپات های تلویزیونی و همچنان صدای زن از طریق رادیوها به مردم برسانیم که همچون روزی که تقریبا 16 روز در بر میگیره ما فعالیت های چشمگیر به خاطر در بخش رسانه ها داریم و همچنان ما این بار تصمیم گرفتیم که بیشتر ما در مرکز فوکس نکنیم، بیشتر ما خواستیم که امی خود بعضی کمپاین ها را باید از ولایت آغاز کنیم که تصمیمی که ما داریم در خود آغاز روز امی کمپاین از شهر جلال آباد آغاز میکنیم که
چی وقت شروع شده این کمپاین یا شروع میکنیم؟
بله کمپاین شروع شده مگم اجرای کنفرانس ما در روز سه‌شنبه آغاز میشه که در هی روز تعداد از خانمایی نخبه در اینجا سم میگیرن، تعداد از خانمایی که متکی به خود شدن، تعداد از خانمایی که بعد صدای خود میخواین بلند کنن که دیگر خشونت در مقابل زنا بس است. در این مدت 16 روز ما فعالیت های چشمگیر در مرکز و ولایت داریم
و در چند ببخشید گپایتون قد در چند ولایت قرار است که این کمپینی که شما گفتین اجرا شود؟
ای در تمام ولایت ما تقریبا در 34 ولایت از طریق ریاست امور زنان ولایت دایر میشه که هدف از این است که ما این روز جهانی را من ایس یک کشوری که ما با همی همچو خشونت ها ما باید نی بگویم ما ای را آغاز کردیم که بیشتر در مدت 16 روزی که ما این کمپاین را دایر میکنیم هدف کاری ما ای است که در قدم نخست ما گام گام جهان یک جای حرکت کنیم به خاطر کاهش خشونت و دیگه ای که ما بتانیم آگاهی عامه درباره ذهنیت سازی کنیم که درباره امی طبقه اوناز باید این طبقه از بین برده شود، یعنی دیگر ما باید بتانیم که دوش و دوش مردم فعالیت های خود را انجام بدیم چون جهان بیشتر به این نیاز داره که به خاطر کاهش خشونت باید دوش و دوش هم ما فعالیت داشته باشیم و دیگری که ما به خاطر از این که ما بتانیم امی تعهدات ملی و بین المللی را تطبیق کنیم باید ما در مقابل از خشونت ها استادگی کنیم که این کمپاین ما واقعا خیلی مؤثر است و همچنان در غیر از این که ای کمپاین های را ما انجام دادیم ما خانمایی را داریم که واقعا در مراکز مایوی هستند، اینا کسایی هستند که متکی به خود شدن اینا.
بله. ببخشین وقت شما میگین که کمپاین از مؤثرت کمپاین میگین در اکثر مشکلات و اکثر مشکلات که زنا بایش روبرو است در ساحات دوردست است و متاسفانه در تعداد از مناطق امنیت هم خوب نیست، شما چطور میرسین به اون مناطق که واقعا نیاز داره و به اون مناطق چطور خود میرسانین؟
تشکر. در قدم نخست تامین امنیت بخش مسئولیت های کاری ارگان های مختلف است که اونا بخاطر تامین امنیت تلاش های خود دارن، یعنی حکومت بخاطر تامین امنیت کشور واقعا فعالیت های چشمگیر خود بخاطر بهبود وضعیت انجام داده، خصوصا در مناطق دوردست و ولسوالی ها و روستاها خانمایی که بیشتر به خشونت مواجه میشن و یا میخوان صدای خود بلند کنن ما در هر ولایت یک ریاست داریم که به نام ریاست امور زنان ولایت یاد میشه. این ریاست میتونه فعالیت های خود به خاطر بهبود وضعیت زنا انجام بده و در ضمن ما سمپوزیم های را در 4 زون دایر کردیم. هدف از این سمپوزیم ها ما هدف ما این بود که ما بتوانیم به خانمایی که واقعا در مرکز تشریف آوردن نمیتونن و با مشکلات بسیار مواجه هستن ما سمپوزیم ها را زونوار تقسیم کردیم. زمانی که ما به زونها به سمپوزیم ها دایر میکنیم، همچون خانمای را دعوت میکنیم تا اینا از مناطق دوردست به این سمپوزیوم ها اشتراک کنن. هدف اشتراک فعالشان این است که ما درباره مشکل و چالش هایی که صدرای زنا قرار داره و چی راهکارهایی را ما انتخاب کنیم تا بتانیم هیچ چالش ها به یک پالیسی تبدیل شوه و این پالیسی باید به طور تطبیق شوه تا بتانیم راه حل به خاطر بهبود وضعیت زن داشته باشیم. و در ضمن ما کمیسیون هایی داریم به نام کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن که کمیسیون ها در هر ماه یک بار در ولایت دایر میشه و اعضای کمیسیون اشخاص بلند رتبه هستند و اشخاص با صلاحیت هستند. اینو کسایی هستند که میتونن درباره بهبود وضعیت زن تصمیم بگیرن و همین خشونت ها و یا قضایای خشونت اینا بررسی کنن.
رویا جان تاسو بیرته راګرځو، قدرمن اوریدونکو تاسو هم چیرته مزه یو لنډه د ماخلو بیرته خپل بحث ته ادامه ورکو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په جب و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتده فرصت ورده کرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
بیا هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلي قدم نوریدون کو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. فکر کوم یو اوریدون کې را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. بله سلام، کز منګه غاګاوري ل کوم زینه ماړي کني ولیدا.
بله سلام، بار شما درو غاګرونی نه میلان محترم ته سلام تاسو
ته کوم. وعلیکم السلام.
از ارگانیز شمساسیست که ایش دو وقت ما وقت حقوق خود آدم گرد و خوارای ما که صحبت میکنن مگم میگن که حقوق ها بخواین ما میخواین حقوق ها اصلا میگه چخصم ما رو روزم زنگ وقتی پیش
بفرمایین خوار خوش آمدین به برنامه.
گفتم که دم از این تخنیک شماری مرا بگیره بر ما زن بزنن مگم تو این افتا پر شد تا روز نکست بر ما زن زده و نه ما خر.
خب صدای شما قطع وصل میشه، اگر موقعیت تانه کم تغییر بتین. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پریش و ورزوک. خب رویا جان یک شنونده ما بودن، فکر کنم از غربند هفته گذشته هم تماس داشتن، شکایت داشتن در مورد کارکرد ریاست امور زنان در ولایت پروان و بعض مسائل دیگه. خب اگر تماسشان رخ شد بازم میگیریمشان. اگر در بخش شما یکم توضیح بدین که در وزارت امور زنان بخش حقوقی هم دارین و زنانی که با قضیه خشونت روبرو میشه به شما مراجعه میکنه، پروسیجر شما یکم تشریح بکنین که چطور با او رسیدگی میشه و مساعدت های حقوقی چطور با اونا صورت میگیره، در رابطه یکم معلومات بدین.
تشکر. ما یک ریاست داریم به نام ریاست حقوق است و همچنان یک ریاست به نام ریاست مرکزی مایویستان. زمانی که خشونت، اگر در خود مرکز خشونت هایی که به وزارت امور زنان ثبت میشه، در قدم نخست خود دوسیه از طریق می خود رئیس صاحب حقوق یک بار بررسی میشه. زمانی که بررسی میشه، اگر خشونت خانوادگی بود، ما می خواهیم که از طریق میانجیگری و از طریق نظریات متخصصین مایر فصل کنیم و خانم دوباره معرفی شود به خانواده خود. اگر ما متوجه میشیم که واقعا خود خشونت هات هست و مشکل از این مشکل است که باید تصمیم از طریق عدلی و قضایی گرفته شود، پس ما این دوسیه را ارجاع میکنیم به ارگان های عدلی و قضایی. ارگان های عدلی و قضایی درباره می خود دوسیه مورد غور و بررسی قرار میگیره و تصمیم میگیرن که باید چی عمل کرد در مقابل از این صورت.
ببخشین وقتی که فرض کنیم یک خانم با مشکل روبرو میشه، مستقیما به شما مراجعه میکنه در ولایت، در ریاست های شما میان یا ایجاد مرکز در کابل میان و به وزارت شما مراجعه میکنه،
نظر به تقاضای خود خانم هستند. زمانی که در ولایت مورد خشونت قرار میگیرن و یا کدام نیاز دارن، بیشتر در خود ریاست های ما اینا در اونجا خود راجع میکنن و از او طریق پیش میرن. اما در مرکز بیشتر در مراکز در خود وزارت که ریاست به نام ریاست حقوق داریم، در خود ریاست این ثبت میشه. شما اطلاع دارین که قضایا تنها از طرف وزارت امور زنان ثبت نمیشه، بلکه از طریق سارنوالی ها عدلی و قضایی و همچون از طریق حقوق بشر هم ثبت میشه. اما قضایایی که بر ما راجع میشه، ما تمام قضایا رو مورد قرار و بررسی قرار میدیم. در قدم نخست زمانی که اگر این ارجاع میشه به ارگان‌های عدلی و قضایی، ما این را ارجاع میکنیم به ارگان‌های عدلی و قضایی. در اینجا باز هم وزارت امور زنان یعنی کارکرد خود داره که ما نظارت از خود قضیه داریم و همچنان پایگیری قضیه وظیفه خود وزارت است.
بله، اما یک تعداد شنوندای ما که با ما تماس گرفتن، یک تعداد کسایی که واقعا با مشکل روبرو هستن، زیاد شاکی از ناحیه ازی هستن که وقت مراجعه میکنه اگر به ارگانهای مربوطه زیاد سمانگیر میشه قضایشان. بله. در بعض موارد که اصلا ضرورت نیست. در وزارت به چی شیوه شما پیش میرید؟
در وزارت زمانی که نا شکایت میکنن که به دوسیهشان ارگانهای عدلی و قضایی رسیدگی نمیکنن، ما با خانم یک جا به خاطر همکاری با همچه خانم ما به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه میکنیم و همچنان کمیسیون که ما قبلا برتون بحث کردیم، کمیسیون عالی من خشونت علی زن میباشه. این کمیسیون اشخاص هستن که واقعا در ای خود عضو کمیسیون اعضای لوی سارانوال صاحب هستن، اعضای ارگان های عدلی و قضایی هستن. اگر قضایایی که علف اصل نمیشه و یا به او رسیدگی صورت میگیره نمیگیره، ما این قضایی را در این کمیسیون بالای از او بس صورت میگیره. تو باید هر چه عاجل به این قضایی رسیدگی شوه، چون اعضای کمیسیون ما خود آقای سارانوال صاحب هستن، اون خودشون مسئولیت به عهده میگیرن که بعد همچه قضایی رسیدگی صورت بگیره.
بله.
و همچنان
او بخی دغه تیر کال چی کم ارقام خبره شو د تاسو ول چی قضایو ته په وخت رسیدنه کیږي او تاسو هم تعقیبوي کاغذ لیو قضایي ارګانونو تراجی کیږي، اما کم ارقام چی خبره شوی دی او خبريږي واقعا د خوځو پر وړاندې د توتريخوالي مسله لا هم ورستر بلې نه د دې په ځای چې کم شي جګیږي او د مسله جديده د مرمنو یا د جنونو ځان وژنه او د دې ته ورته نور مسائل، نو څنګه تاسو ادا کولای شئ چې کچیرته دوی قضایو ته په وخت رسیدګي کیږي نو ولې په دغه کچه کې د توتريخوالي په کچه کموالی رامنځته کیږي؟
تشکر. نظر به ای که آمار ارقامی که ما در سال 1396 به دسترس داریم نسبت به سالهای دیگر خشونت کاهش پیدا کرده و این آمار بر ما خیلی واقعا خیلی خوشایند است.
یعنی اما در زن وژن پیخی زیادی شویدی؟
خب در کل ما تمام قضایا را ثبت میکنیم، فقط آمار دقیق از تمام قضایا ما بحث میکنیم. بله. ما نمیتونیم قضایا را اولویت بندی کنیم که ویا خشونت است، علت کوب است، همچه قضایا. ما تمام قضایایی که با ما ثبت میشه ما تمامش دستجمی میکنیم و بالای همه آمار ارقام دقیق از ما بحث میکنیم. ما نظر به آمار ارقام جدیدی که در سال 96 به دست رسیدیم واقعا کاهش نشان میده که
بر ما
واقعا نسبت به سال گذشته خیلی کاهش است. ما نمیتونیم آمار، چون اگر نیاز باشه ما میخواییم آمارا بر شما یاده باشیم، خیلی کاهش نشان داده. هدف از این است که وزارت به خاطر کاهش از این خیلی فعالیت کرده. یعنی فکر کنید در مناطق روستا، در مناطق ولسوالی ها، ولایت ها ما ورکشاپ های بدون وقفه داریم. هدف از این است که ما بتونیم به خاطر ذهنیت سازی، به خاطر آگاهی عامه از حقوق زن، امتیاز زن، حقوق شرعی و قانون زن، باید ما این ورکشاپ ها را دایر کردیم. از طریق اثبات ها، از طریق برنامه های تلویزیونی ما خواستیم که این خشونت ها کاهش پیدا کنه، که خوشبختانه امسال واقعا ما تونستیم که مسئولیت از این ما ببینیم. و همچنان شما میگین که در قضایایی که خشونت هست و رسیدگی صورت می، وزارت امور زنان تمام قضایایی که به وزارت ثبت میشه ما در همش رسیدگی از طرف وزارت صورت میگیره. اگر ارجاع میکرده به ارگان های عدلی و قضایی، این تصمیم مربوط ارگان های عدلی و قضایی میشه که باز هم ما من عیس یک ارگان نظارت کننده و پیگیری کننده، ما هم باز هم در تعقیب قضایا هستیم.
شما اگر از این تعقیب که وقت میکنین ارگان های عدلی و قضایی را که قضیه راجع میشه، شما چقدر خوش هستین یا راضی هستین که در ارگان های عدلی و قضایی این دوسیه ها به وقت و زمانش بررسی میشه؟
به وقت زمانش، خب شما خودتان میفهمین که زمانی که به ارگان های تنها عدلی و قضایی قضایی نیست. طی مراحل یک ارگان دولتی اصلا یک مدت زمانگیر است که باعث میشه که بعضی وقتا وقفه ایجاد میشه، اما ما دادخواهی کردیم که باید دوستی خانم‌ها در اولویت قرار بگیره، چون اینا زنهایی هستند که معرض به خشونت هستند، باید در قدم نخست این قضایا باید مورد غور و بررسی قرار بگیرم. و همچنان بعض خانم‌هایی هستند که از نگاه اقتصادی نیاز به این دارند که ما یک وکیل مدافع برشان تعیین کنیم. حتی ما این کار کرده کردیم که برای همچون خانم‌ها وکیل مدافع تعیین کردیم تا دوستیشان از طرف خودشان و وکیل مدافعشان تعقیب میشه. و خانم‌هایی هستند که نیاز دارند که نظر به خشونت‌هایی که مواجه شدن دوباره لزوم ای را نمی‌بینند که دوباره به خانه‌هایشان مراجعه کنند و یا اینکه دوباره مورد خشونت قرار بگیرن. ما نظر به خواست خود خانم یک مرکز داریم به نام مراکز امیدی که به خاطر رایش موقت زن متضرر خشونت ما میره معرفی میکنیم به مراکز امیدی. زمانی که خانم به مراکز امیدی راجع میشه، تمام امکاناتی که یک زن در طول زندگی خود داره ما تمام امکانات رو برشان مهیا ساختیم و همچنان از نگاه تعلیم و تربیه و تحصیل و خانم های و زن هایی که در مراکز مایوی هستند اگر مطابق نیاز اینا به مکاتب میرن، به مکاتب شخصی معرفی شدن، به پوانتون های شخصی معرفی شدن تا اینا بتوانند تحصیلات عالی خود را پیش برن. و بعضی خانم هایی که متکی به خود شدن و اینا به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها، ما این خانم ها را حتی به کشورهای خارج، به کشورهای امجوار معرفی کردیم که اینا به خاطر ظرفیت سازی با کشورهای خارج هم اینا به خاطر آموزش بعضشان بر ارتقای ظرفیت تعلیمیشان و برخی از خانم ها هم به خاطر ارتقای ظرفیت شغل زداییشان اینا از طریق پروژه های سیوا معرفی شدن.
بله در این مراکز خبره چه تاسو وکړه دا په ټولو ولایتو کېشته دي او په کابل کې څومره مراکز تاسو لري د حمایوي چې څوک مراجعه کوي تر څو چې قضیه څېړل کیږي هلته هغې مرکز ته سوق
کیږي. اضافه تر از در حدود یا تقریبا اضافه تر از 25 مراکز حمایوي داریم که در مرکز و ولایت است. ما نظر بر لزوم دید ولایت ما را بیشتر در ایجاد میشه. این مراکز حمایوي از طرف نهادها و همچنان از طرف مؤسسات ایجاد میشه، جواز کاری از طرف وزارت برشان داده میشه و نظر از طرف وزارت صورت میگیره، اما ای از طرف مؤسسات ایجاد میشه. فعالیت ها و کارکردهایشان مطابق معیار و قانون هایی که وزارت برشان تعیین کرده به مو شکل اینا کارکرد و عمل کرده خود پیش میبرن. و مراکز امایوی محل امن و رهایش موقت زن متضرر خشونت است، یعنی بر همیش خانم در این مراکز نمی باشه، مطابق نیاز خانم و مطابق نیاز جامعه، چون زمانی که یک زن در یک جامعه مورد خشونت قرار میگیره ما نمیتونیم این خانم بر یک جامعه که واقعا یک جامعه سنتی و مردسالار است دوباره این خانم ما حمایت نکنیم و به جاده ها باقی بونه. به خاطر از اینکه ما حمایت از همچه خانم ها داشته باشیم، ما مراکز حمایت را تقاضا کردیم، ایجاد کردیم تا همچه خانم هایی که در خشونت معرض میشن با در مراکز حمایت باشن.
بله تاسو برتر گرزو ورزو یا ولند د مرخلو برتر به خپل بحث ایده مارکو.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بیا هم خبرونه تا خراغلی دا درس هب تسویل چه 15 حمایوی مراکز پا افغانستان کشته دی چه دا کابل پگردون پا مختلف ولایتو که دا مغخزه چه تاتوی خوالی سر مخکی گی البته ترسوی چه قضایه و چیرل گی دی مراکز تا لگل کی در تاویل ایشی چه پا دا 15 تو مراکزو که دا محل سمر مرمنی التشته دی؟
خب ایتا آمار دقیقی که ما از هر مراکز حمایوی داشته باشیم ایتا آمار دقیق ما امروز نمیتونیم بر شما چو برسانیم، به خاطر از اینکه ما یک پلانی که به خاطر کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زن داریم. ما میخواییم که می زنانی که توانمند شدن و اینا کسایی هستن که تحصیلات عالی خودم در مراکز حمایوی ختم کردن، ما از روز بخیر در کمپاین خود را بیان میکنیم و ما که نظارت از می خود مراکز حمایوی داریم، تعداد از خانمایی هستند که تنها متضرر خشونت در این خانه های امن موجود نیستند. اگر شما اطلاع حاصل کرده باشید، هدف از این است که خانمایی که از کشور خارج عودت میکنن دوباره به کشور خود و جای به خاطر رفتن ندارن. مراکز مایی محل است که مسئول و امن همچون خانما در اینجا میتونن راجی کنن خدا و در اینجا ثبت شون. و بعضی از دختر خانمایی هستن که مادر یا ویایی که والدینشون اینا در عبس هستن و یا در سلب آزادی هستن، این خانم ها بیشتر در مراکز مایه حفاظت و نگهداری میشن. یعنی ما نظر بر لزوم دید جامعه، ما میخواییم که یک کار کرده باشه که خانمایی که مثلا از کشور خارج دوباره عودت میکنن به کشورشون، یک همکاری با همچه خانم ها داشته باشیم تا ای که در یک مدت موقت زمانی که اینا توانایی را پیدا کرد که خودشان بتوانن متکی به خود باشن و بتوانن امی امتیازاتی که دارن و میخواین که ضرورت به خودشان است و ای را تکافو کرد انتخاب کنن، ما و خانما رو از مراکز مایوی اجازه خروج هم میتیم تا اونا بتوانن زندگی خود ادامه بدن. یعنی در اصل مرکز مایوی محل است که ما به خاطر رایش مقت زن متضرر خشونت است. زمانی که دوستی زن متضرر خشونت الفصل شد، دوباره راجع میکنیم به فامیلشان و همچنان خانوادیشان. زمانی که اگر خانوادیشان همچنان خانما رو پذیرفتن و مشکل حل شد، هیچ کدام مشکل برای خود ارگان عدلی و قضایی نباشه، میتونیم حل فصل کنیم. اما بعضی خانواده هایی هستند که ممی سنتی بودن کشور است و یا ای که عدم آگاهی مردم است از مراکز مایی، این باعث میشه که فکر میکنن که مراکز مایی بی این باعث یک بعض مشکلات در خانواده ها ایجاد میکنن. زمانی که خانم دوباره به خانواده خود نمیپذیرن، پس ما دوباره اینا رو در مراکز مایی بی از اینا حفاظت و نگهداری میکنیم تا مدتی که خود مختار شون. زمانی که اگر بعضی خانم هایی هستند که از مراکز مایی زمان میخواین که بیرو شوند، که وقتی که سن بلوغت تکمیل میکنن و مسئله ازدواج است، زمانی که ازدواج میکنن، زمانی که متکی به خود میشن، زمانی که تحصیلات عالی خود ختم میکنن، او وقت ما میتونیم همچه خانمها رو به جامعه تقدیم کنیم تا اینا بتونن خود مختار میشن و زندگی خود میتونن خودشان پیش ببرن. یعنی تا زمانی که خانم تقاضا داره و نیاز داره به یک محل امن و مسئول، تا او زمان نظر به ضرورت خانم و همچنان نظر به ضرورت جامعه ما ایره میتونیم که از دیده ای ارگان خود مراکز مایوی خانم باشه.
بله، تاسو په خپل خبرو کې د حقوقي مسای همرستو خبره وکړه چې کوم مېرمنې کوم مراجعه کوي تو تخوالی په برخه کې اکثره مېرمنې داسې شته دي چې هغه لازم په هوای د خپل قضیه په اړه چې څنګه تعقیب کی نشته، تاسو ول چې مرسته ورسره کوي حقوقي مساعدتونه لري، کله بار کې لکه وضاحت ورکړي چې دغه همکاري او دغه مرسته تاسو څنګه ورسره کوي؟
بیشتر خانم هستن که از نگاه اقتصادی واقعا توانایی زیر ندارن تمام نیازهای خود مرفوع کنن، ما بر خانمی که میخواد دوسیه خود تعقیب کنه وکیل مدافع تعیین میکنیم. که وکیل مدافع یا وکیل مدافع کسی است که تمام قضایای شخص مورد غور و بررسی قرار میکنه. تمام امتیازاتی که یک خانم در یک خانواده داره چی است، در یک جامعه داره چی است، ای از طریق وکیل مدافع ازی میتونه که تمام نیازهای ازی را معرفی کنه و قضایا و دوسیه ای را خود وکیل مدافع تعقیب میکنه که تا چه حد باید پیش بره و چی گونه باید پیش بره و چی گونه باید به کارکردای ازی رسیدگی صورت بگیره. این از طریق وکیل مدافع صورت میگیره. و قضایایی که بسیار کوچک هستن و ضرورت به استخدام و یا که تعیین وکیل مدافع نیست، ما از طریق میانجیگری هم حل میکنیم و از طریق مشورتی هم حل میکنیم. بعض قضایای بسیار کوچک است که بعض ناهنجاری هایی که در یک خانواده صورت میگیره یا سر و صدایی که بین فامیلای خصوصا عروسا صورت میگیره، ما خواستیم که اینا را از طریق مشوره و میانجیگری حل میکنیم. حتی ما یک شماره را به دسترس خانم‌ها قرار دادیم که در مشکلات حقوقیشان و یا مشکلات خانوادگیشان اینا میتونن که از این شماره استفاده کنن که شماره 6464 است و در اینجا اشخاص هستن که واقعا وکیلای مدافع هستن، واقعا اشخاص هستن که در بخش حقوق رسیدگی دارن و مشوره های خوب حقوقی و فامیلی به خانم‌ها نید، بلکه در تمام، یعنی ما رو مختص بر خانم‌ها نساختیم که تنها در بخش خانم‌ها باشه. این شماره بیشتر خواستیم که می هامور ارقام یک بار سنجش کنه، بیشتر آقایان سهم گرفته بودن که با مشکلات خانوادگی مواجه بودن و راه حل میخواستن که نظر برشان داده شود. ای برای هر دو طرف است، میتونن که از این شماره استفاده کنن و مشکلات کوچک خانوادگیشان راه حلش برشان از طریق خود متخصصین خوبی برشان بیان میکنه که کدام راهکارهای بخاطر بهبود وضعیت یک خانواده باید مد نظر گرفته شود. چون شما بیشتر در افغانستان زمانی که ما بحث میکنیم در قدم نخست بیشتر خانواده ها از حقوق و امتیاز خانم ها در یک خانواده ها کنیستن و جامعه حق و یک جامعه مرد سالار است، خصوصا جامعه که ما امروز درباره از او بحث میکنیم. بیشتر ما خواستیم که ما باید صدای زن متضرر را بلند کنیم. بله. و زن باید به تمام حقوق و امتیازات خود برسه و یگانه ارگانی که از زن حمایت میکنه تمام نهادهای مؤسسات هست، مگر در رأس دولت. بله. یگانه ارگان وزارت امور زنان است که به خاطر بلند کردن صدای زن، به خاطر ای که ما بتونیم به خاطر ارتقای ظرفیت زنان، به خاطر ای که بتونیم به مشکلات زنان رسیدگی کنیم، او ارگان به خدمت زنان هستند.
ډیر زیات مننه. د خبرونه وخت پات ورسید. د خوځو چار وزارت ویاند رویا د ترس چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. قدرمنوریدونکو له تاسو مننه کوم. د خدای پامه.